آمریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.
درنو اوریدونکو سلام، دوم پختو خبری خبرونه اوریدو ته سلیم شئ. په روانه خبرونه کې درته د پوره خبرونو له سربیره رپورټونه هم لرو، خو په پایل کې په مو کې د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
د قندار امنیه قومندان وایي د خلکو په خوخه د ولایت راغلی او یوازې خلک ولې شي هغه د دندنه لري کی. امریکا وایي د پاکستان دوه مخلو به ورته نوره د منلو وړ نه ده، او ایران وایي په دې هیواد کې د حکومت ضد او په طرفداري مظاهرې پای ته رسیدلې.
دومې خبرې پښتو خبرونه اوریدو ته ستړي مشي. د خبرونو سربیره په رپورټونو کې دا هم درته لرو. په خوست کې د ځمکو پر سر راپورته شوی جنجال نه وروسته هلته میشتو کوچیانو باندې ټولې لارې تړل شوي دي.
زموږ مریضان دي په لاره کې تلف کیږي، خوراکي توکي په مخ په خلاصېدو باندې دي، د څو ورځې موږ ته ګواښونه کیږي، لارې بندېدل ښه کار نه ده.
کندز کې زیات شمېر قالین اوبدونکو د کار نه لرس اخیسته.
شرک هایی که برشان وعده داده بود، او شرک ها را برشان تنها وعده مز بود، برای از اونا آماده نساخت.
او فلسطینیان وی چه دوی ده امریکا لخوا دم رسو ده بنده ولو ده گواخ پروا نکی. درنو آوریدون که ده اونو رپورتون او رو سوری و سرت اشقال رحمزوی ده ده سات پور خبرون آوری.
السلام علیکم. د قندار امنیه قومندان جنرال عبدالرزاق وایي د ولایت د خلکو په زور او فشار راغلی ده، او یوازې د خلکو په غوښې به غوښتنې به واک پرېږدي. ښاغلی رزق امریکا غږ سره په مرکې کې ویلي دي چې اوسنی حکومت انتخابي نه دی او د خلکو د مشورې په بنسټ جوړ شوی، او د قندار د امنیه قومندانۍ له مقام نه هغه نشي ګوښه کولی.
زما په ګوښه کېدو کې د قندار دپاره یو ښکاره شی زه ووینم چې سوله کېږي، طالبان راځي درته، زه ودې ته مدام چې کېدو خو مشر و یو غټې جزا ته نه ماجر یم چې ووینم، او که هغه نه وي بیا دا شی ما ویلي چې دا د منلو وړ نه.
د ښاغلي رازق د دې څرګندونو نه وړاندې د بلخ مخکنی والي عطا محمد نور هم ویلی ول چې حکومت د لری کولو واک نه لري. د افغانستان د قوانینو د مخې حکومت صلاحیت لري چې والیان او د ولایتونو امنیت قمندانان وټاکي او یای له کاره ګوښه کړي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي پروسه کال د اروپا په ګډون د پاکستان او ایران نه تر شپږ سوه زرو پورې زیات کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. په دې کې په زور ایستل شوي او په خپله خوښه ستانه شوي کډوال هم شامل دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د کابل په ښار کې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې یوه دیارلس کسیزه ډله چې د دغه ډلې بهرني غړي هم پکې شامل دي نیولې ده. د ملي امنیت ریاست په اعلامیه کې ویل شوي دي چې دغه ډلې غوښتل د کابل په ښار کې یو لوی برید وکړي. او دا هم نړیوال خبرونه. امریکا وایي د پاکستان دوه مخې لوبه ورته نوره د منلو وړ نه ده. د امریکا متحده ایالاتو په اسلام آباد تور لګولی چې دوه مخې لوبه کوي او خبرداری ورکړی چې که د امریکا مرستې غواړي باید ډیر څه وکړي. د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا سانډرز ویلي دي چې د پاکستان نه د تروریزم ضد د نورو اقداماتو غوښتنه لري.
In terms of specific actions, I think you'll see some more details come out on that.
پر اسونکو چلی رښتیا ته څلوک ساتونه کې به په پاکستان د فشار راوړلو لپاره د مشخصو اقداماتو جزئیات تاسو درکو. په همدې حال کې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی ویلي دي چې پاکستان کله زموږ سره ګډ کار کوي، خو هغو تروریستانو ته هم په خپل خاوره کې خوندي ځای ورکړی دی چې په افغانستان کې زموږ پاسکارو حمله کوي.
د امریکا حکومت پاکستان ته د 215 میلیونو ډالرو مرستې ورکول ځنډوي. د دې لپاره روښانه دلیل موجود دی. پاکستان له کلونو راهیسې دوه ګونې لوبې کړي. دوی زموږ سره کار کوي، خو په عین حال کې هغه ترهګرو ته ځای ورکړی چې په افغانستان کې زموږ پر ځواکونو بریدونه کوي.
د امریکا د دغو تورونو په ځواب کې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر ملیحا لودی ویلي دي که زموږ د مرستو قدردانی نه کیږي په خپلې همکارۍ د سره غور کوو. په ایران کې د مظاهرو په شپږمې ورځ نن خلکو د حکومت په طرفداري لارو کوڅو ته راوتلي ول. په دولتي تلویزیون کې خودل کېږي چې خلکو د ایران ملي بیرغونه راخستي ول او د امریکا او اسرائیل ضد شعارونه ورکول. په تیرو شپږو ورځو کې د حکومت ضد او په طرفداري مظاهرې شوې دي. تر اوسه پکې 21 تنه وژل شوې دي. په همدې حال کې د ایران د سپاه انقلاب ځواکونو ویلي دي چې په ایران کې مظاهرې پای ته رسیدلې دي. د دغو ځواکونو قمندان محمد علي جعفری ویلي دي چې په دې مظاهرو کې شاوخوا 15,000 کسانو برخه اخیستې وه. د اروپا په لویدیځه برخه کې توپان چې سخت باران او تند باد ورسره مل دی لسګونه خلګي ژوبل کړي دي او په زورګونو کورونه یې برېښنا قطع کړې ده. نور تفصیل د شافی سردار نوري.
توفان د فرانسې، جرمني، سویس، ایرلند او برتانیې ځینې برخې ځپلې دي. د باد چټکوالی په ساعت کې 160 کیلومتره دی او باران هم ورسره مل دی. په اکثرو ځایونو کې باد ونې د بیخ ایستلې دي او د خلکو په موټرو یا عامو لارو کې پرتې دي. د هوا د خرابوالي په خاطر لسګونه پروازونه هم فسخه سوي دي. د فرانسې د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې په طوفان کې نه کسان ژوبل سوي چې د څلورو کسانو وضعیت د اندېښنې وړ ښودل سوي. فرانسې همدارنګه ویلي دي چې په پاریس کې تقریبا 3,000 کورونه برېښنا نه لري. شافیه سردار، امریکا ژغ، واشنگتن.
خبرونه د امریکا غږ شنه راډیو د واشنگتن د استودیو نوریا. د امریکا پوځ وایي د شباب د وسلوالې ډلې دوه وسلوالې په سومالا کې د بی پیلوټ الوتکې یا ډرون په برید کې وژلې دي. په افریقا کې د امریکا د ځواکونو قمندانۍ په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې په دې هوایي برید کې یو موټر هم تباه شوی چې چاودیدونکي مواد پکې بار وه. په اعلامیې کې ویل شوي چې د دې موټر نه د سومالی په پایتخت موګادیشو کې د چاودنې دپاره کار اخیستل کېده. د امریکا پوځ پروسه کال په سومالیا کې د الشباب په وسلوالو 1.5 هوایي بریدونه کړي دي. خدای په نوي میلادي کال کې لمړنۍ هوایي برید وه. سکال د ژمي په موسم کې د امریکا په ځینو ایالتونو کې هوا دومره سړه ده چې په تیرې یوې پیړۍ کې ساری نه دی لیدل شوی. د خبر تفصیل سید سلیمان شاه اوري.
سکال له ډېرې سختې یخنۍ نه تر اوسه پورې د 9 کسانو د مرګ رپورټ ورکړل شوی او د موسمي خدماتو د ملي ادارې یا NWS د یو اټکل سره سم په راتلونکو څو ورځو کې به په ختیځو او مرکزي ایالتونو کې د هوا درجه د 0 نه ټیټي. خو د معمول برخلاف سکل د الاسکا په ایالت کې چې اوسیدونکي په ژمي کې له واورو او سختو سړو سره عادي وو هوا نرمه او ملایمه ده. په جنوري کې دومره ملایمه او توده هوا واقعا زموږ لپاره ډیره زیاته تعجب وړ وه. ما خو فکر کوم چې دلته به دومره سړه هوا وچلیږي چې لیخه به مړه شو. سید سلیمان شاه، امریکا غږ، واشنگتن.
او وروسته خبر ده چې ناروې وایي عربي متحده اماراتو ته د مهماتو او وسلو صادرول ځنډولې دي. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر انی اریکسن سوری دی ویلي دي دا معلومات ورته نشته چې آیا د ناروې د پوز لخوا عربي متحده اماراتو ته صادر شوی نظامی وسلې به په یمن کې په کورنۍ جګړې کې کارول شوی او کنه. خو مېرمن سوریدی ویلی دی چې هغوی په دې باره کې اندېښنه لري او په همدې خاطرې عربي متحده اماراتو ته د نظامی تجهیزاتو صادرول ځنډولی دي. د عربي متحده اماراتو حکومت د ناروې په دې پریکړې تر اوسه تبصره نه ده کړې.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د آشنا تلویزیون وګورئ او د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه واورئ. د افغانستان د ماجرینو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې په 2018 عیسوي کال کې 600,000 افغان ماجرین له ایران او پاکستان او نږدې 3,000 نور له اروپایي هیوادونو نه افغانستان ته راستن شوي دي. په همدې اکله نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې په 2018 عیسوي کال کې له پاکستان او ایران څخه 600,000 او له اروپایي هیوادونو څخه 2,800 افغان مهاجرین خپل هیواد ته راستانه شوي چې پکې په زور ایستل شوي او په خپل خوخه ستانه شوي کډوال شامل دي. د مهاجرینو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی چې د چهارشنبه په ورځ په کابل کې له اروپایي ټولنې سره د یو هوکړلیک د لاسلیکولو پر مهال رسنیو ته خبرې کولې وویل له دغه شمیرې 40% مهاجرین له ایران او پاکستان او 800 نور له اروپایي هیوادونو څخه په زور ایستل شوي دي. د ښاغلي بلخی پر وینا سره لدی چې د مهاجرت مسله د افغانستان لپاره یو جدي ستونزه ده، خو تر څنګ یې په بهرنیو هیوادونو کې د افغان مهاجرینو لخوا هر کال میلیاردونه ډالر افغانستان ته دننه کیږي.
ما کشوری داریم دارای 40 سال جنگ
هغه ول موږ داسې یو هیواد لرو چې سلویخ کاله پکې جګړه شوی او سلویخ فیصده زموږ د بیکاری کچه ده او هغه حواله او پیسې چې شاوخوا و میلیارډ ډالر کیږي په کال کې افغانستان ته راځي. دا لوی مرسته چې موږ له سلویختو کلونو جګړې او سلویخت فیصده بیکاری سره لا هم سا اخلو.
بالاخره خو نفس میکشیم.
که څه هم له یوې خوا د مهاجرینو وزارت د کډوالۍ له آدرسه افغانستان ته د میلیاردونو ډالرو د دننه کیدو ادعا کوي، خو له بلې خوا زیات شمیر افغانان اروپایي او نورو بهرنیو صنعتي هیوادونو ته د رسیدلو لپاره زرګونه ډالر لګوي. له اروپا څخه په زور راستون شوی افغان پناه غوښتونکی جوهر صافی وایي چې اروپا ته د تللو پر مهال یې شاوخوا 8000 ډالر لګولی دي.
قبولي په مشکله باندې ورکول کېدله، بل هغه ډیر زورول کول، ډیر مشکلات جوړول، او یعنی هغه وطن نو ما تقریبا 8000 ډالر پیسې مصرف کړې، کوم شتمنی مې چې و کوم سرمایه مې چې و غم پم دغه لار کې لاړلو، هیڅ مې په لاس را نه وړل.
په همدې حال کې نن د افغانستان د مهاجرینو او راستنیدونکو چارو وزارت د اروپایي اتحادیه په مالی مرسته او د کار ټولنیز چارو شهیدانو او مالینو چارو وزارت په همکارۍ د هغو افغانانو د ژوند د ښه کېدو لپاره چې په کور دننه بې ځایه شوي او یا له بهر څخه افغانستان ته راستانه شوي درې اړخیزه هوکړه لیک لاسلیک کړ. د کار او ټولنیزو چارو وزیر فیض الله زکی وویل د دغه هوکړه لیک له مخې به اروپایي ټولنه د 1.5 میلیونو یورو په ارزښت د افغانستان په 12 ولایتونو کې له بیرته راستانه شویو او بې ځایه شویو سره د مسلکي زده کړو، وړو کاروبارونو او نورو برخو کې مرسته وکړي. د هغه پر وینا له دغه مرستې څخه به 2200 کسان ګټه پورته کړي چې سلویخ فیصد به یې ښځې وي.
کسانی که از دې برنامه مستفید میشن صاحب یک حرفه و مسلک
میشن. ښاغلی زکی ویل هغه کسان چې له دغه پروګرام څخه ګټه اخلي د یوې حرفه او مسلک خاون کیږي او یو زیات شمیر له فراغت وروسته یو لړ مرستې هم ترلاسه کوي چې په دغه مرستو کې د کارموندنې او د دندې زمینې برابرول شامل دي او په ورته وخت کې یو شمیر ته د کوچنیو تشبثاتو د پیلولو لپاره لومړنۍ مرستې برابرېږي چې له مخې به دوی پخپلو پخو ودریږي.
وسیله به پای خود استاده خواهند شد.
هغه زیاته کړه چې دا مرسته به د کابل په ګډون په بامیان، بدخشان، بلخ، تخار، نورستان، کندهار، لغمان، ننګرهار، هلمند، پروان او کونړ ولایتونو کې راستنیدونکو کډوالو او بې ځایه شوو ته ورسول شي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. لکه څنګه چې تاسو په رپورټ کې هم اوریدل، اروپایي ټولنې د افغانستان د مهاجرو او راستنیدونکو چارو وزارت سره 1.5 میلیارد ایرو مرسته کړې. د مرستو د لګولو په څرنګوالي مو د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل سره مرکه کړې. هغه په پیل کې همدا پوښتنه ځواب کړې چې مرسته شوې پیسې به په کومو برخو کې ولګول شي.
ډیره مننه. لکه څنګه چې تاسو ویلې، د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت نن د کار او ټولنیزو چارو وزارت او همدارنګه د ډنمارک د کډوالو ادارې ترمنځ یا ډی آر سی ترمنځ یو تفاهم لیک لاسلیک کړ چې دغه تفاهم لیک پر اساس به هغو راستنه شوو کورنیو سره او بی ځای شو کورنۍ سره چې هلته هغوی وزګار دي او کاري زمینو ته اړتیا لري، دوی ته به په لومړي سر کې حرفوي او مسلکي زده کړو پروګرامونه جوړ شي، له هغه وروسته به دوی ته کاري اسانتیاوې برابرې شي. د دې تر څنګ دې ته به د کوچنۍ سوداګرۍ د پیل لپاره هم یو اندازه قرضه هم ورکړل شي چې په مجموع کې د دغه پروژې لګښت د اروپایي ټولنې لخوا ورکول کیږي. اروپایي ټولنه په مجموع کې له افغان حکومت سره 88 میلیونه ډالر د مرستې ژمنه کړې ده. نو دا 1.5 میلیونه یورو هم د همدغه 88 میلیونه یورو د مرستو یوه برخه ده چې د همدغه تفاهم لیک پر اساس د کارمندنې او د حرفوي او مسلکي زده کړو په برخه کې مصرفي.
د دې پروژو د عملي کولو د پارسیمه مشخصې شوې دي.
په مجموع کې دغه پروژه د افغانستان په 12 ولایتونو کې تطبیقیږي، په هغو ولایتونو کې چې د کډوالو د راستنیدنې کچه لوړه ده او په هغو ولایتونو کې چې د بې ځایه شو کورنیو شمیر لوړ دی. نو په دغو سیمو کې هغه ځوانان چې ډیر کاری وزګار دي، هغه راستنیدونکي ځوانان، هغه ځوانان چې له کډوالۍ څخه راستنه شوي، او هغه زمون هیوادوال چې د نن په هیواد کې بي ځای شوي، نو دوی ته کاری زمینی برابرېږي. نو په مشخصا په هغه ولایتونو کې چې هلته د کاری زمینو د برابرولو اړتیا ډیره ده او کډوال او بي ځای شوي کورنۍ پکې ډیر اوسي،
د پروژو د عملی تطبیق په برخه کې د شفافیت په اړه څومره ډاډمن استي؟
اول خو زه باید دا ووایم چې د دغه پروژې تطبیق کوونکی د کډوالو رسنیدونکو چارو وزارت نه ده، یعنی دا پروژه د ډی آر سی او یو شمېر نورو انجوګانو لخوا تطبیقیږي. له هغوی سره هم دغه تفاهم لیک چې موږ لاسلیک کړی، منګ واپ دغه پروسې کې د یو همکار په توګه پر دغه پروژې باندې نظارت ولرو. وزارت تل هڅه کړي چې په شفاف ډول سره په عادلانه ډول هغه مستحق کورنۍ او تمرستي ورسیږي. نو زمونږ یو غوښتنه هم همدغه ولې انجوګانو سره له هغو ادارو څخه چې دغه پروژې تطبیقي، تل مو هڅه کړي چې شفافیت په شفاف ډول سره دغه پیسې ولګول شي. خپل هیوادوالو ته ساسي د راډیو له لارې اطمینان ورکوم چې موږ به خپل وروستۍ هڅه وکړو تر څو هغه مستحق کورنۍ، مستحق ځوانان له دغه پروژې څخه مستفید شي.
ډیره مننه میاخیل صاحب، ژوندی اوسئ.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپوټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د سیمې او نړۍ په اړه رپوټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. شمالي کوریا نن وویل چې له جنوبي کوریا سره به د پولې شاوخوا بیړنی تلیفونی تماس بیرته پرانیزي چې د اوږدې مودې راهیسې قطع شوی و. شمالي کوریا څو ساعته وروسته له هغه دغه اعلان وکړ. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په ظاهره د ملنډو په ترڅ کې ویلي و چې د کیم جونګ اون څخه لالوی او قوي اتومي سویچ ورسره دی. د امریکا غږ خبریالی ګریسګلی په دې اړه رپورټ رالیږلی چې زما همکار درته لولي.
د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ ترمنځ په نوي کال کې د خبرو یو نوی جګړه پیل شوه. ولسمشر ټرمپ په یو ټویټ کې وویل،
زه هم یو اټومي بم لرم، خو زما بم د هغه له بم څخه لا لوی او قوي دی او زما تڼۍ کار کوي.
دا د کیم جونګ اون هغه خبرې ته مستقیم ځواب و چې د ونې په سر کې یې په خپله وینا کې کړی و.
زموږ اټومي وسلې ټوله امریکا ویشتلی شي او اټومي توکمه تل زما د میز پر سر پرته ده.
دا خبرې په داسې وخت کې شوې دي چې واشنگتن وایي د رپورټونو له مخې پیونګ یانګ ښایي د یو بل توغندي د ازموینې لپاره تیاری ونیسي.
زه هیله لرم چې داسې پیښ نشي، خو که داسې پیښېږي نو موږ به د شمالي کوریا په رژیم نور بندیزونه هم ولګوو. نړۍ باید د دې بدماش دولت د اتمي وسلو د جوړولو په وړاندې په یوه خوله او بیداره واوسي.
په ورته وخت کې جنوبي کوریا وویل شمالي کوریا پلان لري چې د پولې شاوخوا د تماسونو کانال بیرته پرانیزي.
زموږ حکومت د شمالي کوریا د هغه ځواب هرکلی کوي چې د پنومن د ارتباطاتو د لاین د بیرته پرانستلو په برخه کې زموږ د وړاندیز په اړه ویلی دی. دواړه لوري به د دې وړاندیز پر عملي چارو خبرې وکړي.
نن د ورځې په پیل کې د شمالي کوریا مشر وروسته له هغه له جنوبي کوریا سره د پولې شاوخوا دا پنومن د ټلیفوني تماس د بیرته ټینګولو په اړه امر وکړ چې جنوبي کوریا پرون په پنومن کې د جنوري په نهمه د لوړې کچې د خبرو وړاندیز وکړ. شمالي کوریا ویلي د دغو خبرو هدف په راتلونکي میاشت کې د جنوبي کوریا د پیونګ چانګ په ښار کې د ژمي د اولمپیک لوبو ته د شمالي کوریا د یو هیئت د لیږلو په اړه د رسمي خبرو پیلول دي. د شمالي کوریا مشر د نوي کال په وینا کې ویلي وو غواړي چې دغو لوبو ته د یو هیئت د لیږلو په اړه له جنوبي کوریا سره خبرې وکړي.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوري. یو لوړ پوړي فلسطینی مامور ویلي دي چې فلسطینیان به د مرستو د قطع کولو په باب د جمهور رئیس په ګواښونو تیر نه وځي. سید سلیمان شاه په واشنگتن کې د خبریال مایکل برون د رپورټ خلاصه تاسو ته لولي.
د فلسطین د خود مختار ادارې لوړپوړي ماموري حنان اشراوی نن د چهارشنبې په ورځ ویل چې ټرمپ د سولې، ازادۍ او انصاف لپاره د فلسطین د ولس هلې ځلې سبوتاژ کړي او اوس د دې جرأت کوي چې د خپلو غیر مسؤلانه اقداماتو د عواقبو پړه هم بیرته د فلسطینیانو په غاړه واچوي. ټرمپ د سه شنبې په ورځ په خپل ټویټر کې ولیکل چې د سولې د ستونزمنو او پیچلو مذاکراتو له ګردي میز نه د بیت المقدس په موضوع بحث کول حذف کړي دي. هغه زیاده کړه په داسې حال کې چې فلسطینیان نور د سولې له خبرو اترو سره دلچسپي او علاقه نه ښیي، ولې ورته موږ په راتلونکي وخت کې دومره زیاتې پیسې د مرستې په توګه ورکو. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازی نیکی هیلی ویل چې متحده ایالات به د ملګرو ملتونو په هغو ادارو باندې مرستې بندې کړي چې له فلسطینیانو سره کومک کوي.
I think the president has basically said that he doesn't want to give any additional funding
تر څو چې فلسطینیان موافقه ونکړي چې د سولې مذاکرات ته راستنیږي، نو غواړي چې نور پیسې ورکړي. هغه چې موږ د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په پریکړې کې ولیدل د سولې د پروسې د پیل کولو سره مرسته نه کوي او که دا وضعیت دوام وکړي جمهور رئیس ترامپ پر فلسطینیانو باندې پیسې بندې کړي. د فلسطین د ادارې مشر محمود عباس د امریکا د جمهور رئیس په جواب کې ویل متحده ایالاتو چې د اسرائیل د پایتخت په توګه د بیت المقدس په رسمیت پیژندلو پریکړه وکړه او په دې ترتیب د سولې لپاره سینه ووتل. تیره میاشت د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې په غوڅ اکثریت د بیت المقدس په باب د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پریکړه رد کړه.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
په خوست کې یو شمیر قومونه له کوچیانو سره د ځمکو د ملکیت په سر راپورته شوی لانجې په نتیجه کې په دغه قوم ټول لارې تړلې دي. کوچیان وایي چې د وضعیت له سختو ستونزو سره مخ کړي دي. په اکلې د ابراهیم رحیمی رپورټ اورو.
د ځای قومونو او کوچیانو ترمنځ د ځمکو د ملکیت پر سر د لانجو په ورستي مورید کې ځای قومونو خوست، خار او شاوخوا نورو سیمو ته تلونکي لارې پر کوچیانو تړلې او د تګ راتګ اجازه نه ورکوي. اوس مهال د عالیشیر او ترزی ولسوالۍ اړون پر بابرک تڼۍ سیمه چې زرګونه کوچي کورنۍ پکې اوسیږي لارې تړل شوې دي. ځایي اوسیدونکي وایي چې د وضعیت له ستونزو سره مخ کړي دي. په دې ولایت کې د کوچیانو د شورا مرستیال امین جان ګل مدخیل په دې حقلات داسې وایي.
زموږ مریضان دي پلاره کې تلف کیږي، خوراکي توکي په مخ بخلاصي دوه باندې دي. د څو ورځې موږ ته غواخونه کیږي، خلکو هر سړی دا کوشش کړ دي چې یو څه اندازه سامان ځان لپاره واخلي. هغه د موږ لپاره د مشکل د زیاتې لارې بندیدل ښه کار نه ده.
دا په داسې حال کې ده چې په دې ورستیو کې یو ځل بیا د ځایي قومونو او کوچیانو ترمنځ د ځمکو د ملکیت پر سر لانجو زور اخیستی. آن خبره تر وسلو رسیدلې او یو بلتې مورچلې هم نیولې. بل لور ته په یاده مسله کې خپلو قومونو د وی خپلمنځي پریکړې پر اساس ویلې تر هغې به ټولې لارې د کوچیانو پر مخ تړلې وساتي چې ځمکو د ملکیت په اړه له کوچیانو سره یې پریکړې ته ورسیږي. ظاهرا دغه قومونه پر یاد شوی وضعیت خوښ نه ښکاري، مګر له دولت نه غوښتنه کوي چې دغې ستونزې ته جدي توجه وکړي او د هواري اساسي لارې چارې ورته ولټوي.
زما په فکر دا لارې به تر هغې خلاصې نه شي تر څو چې دغه ستونزه حل شوې نه وي. د دوی ترمنځ د ځمکې په سر چې کومې لانجې دي تر څو چې دا هواري شوې نه وي دولت دې ته جدي پام نه وي کړی. لکه مخکې مې وویل کېدای شي نورې ستونزې هم وزېږوي او دغه ستونزې به تر هغې حل نه شي.
د یادونې وړ ده چې پر خوست سربیره د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم په دې وروستیو کې د کوچیانو او ځایي قومونو ترمنځ د ځمکو او غرونو د ملکیت پر سر لانجې او شخړې پیښې شوې دي. د خوست ولایتي شورا غړی قمر الله کڼوال په کابل کې له جګپوړو چارواکو غوښتنه لري چې په دغه هیواد کې د کوچیانو د ملکیتونو د تشخیص په اړه قاطع پریکړه وکړي.
نو هیله مو له مرکزي دولت نه دا ده چې دوی د ځایي کې او د کوچیتوب حق چې دا باید ترې واخیستل شي، یا د کوچای شي یا د ځایي شي. کزایی هم ځان هم ځایی کوي دلته او کوچیتوب امتیازات هم اخلي. د کوچیتوب امتیازات ته ختم سي او په مرکزی سطح د لوی تصمیم د دوی لپاره د ولایاتو په سطح ونی وای سي.
په همدې حال کې د خوست دی ولی وین مبارز محمد زدران آشنا رادیو ته وویل چې یو ټاکل شوی پلاوی د کوچیانو پر مخ تړلې لارې پرانستلې او له نورو قومونو سره د لانجې د هواري هڅې پیل کړې دي.
ممتحه د ورسته بنسټیز فیصله په خاطر به د جمهوریت صد عالی مقام د حکومت برسر چې کوم پلاوی ټاکل شوی هغه ان شاء الله پر رسیدو ده یا هغه به د دوړو خو سره د اسناد په اساس باندې چې ځینې ځای خلک ادعا لري چې موږ اسناد لرو یغې ته په کتو سره او د افغانستان د جرګو او مرکو اصل ته په کتو سره به ان شاء الله په دغه موضوع کې مداخله کیږي او بل اخر به یو بنسټیز د حل لار ورته وځي.
په همدې حال کې د خوست ولی حکم خان حبیبي د قومونو ترمنځ ځمکو د ملکیت پر سر ورستیو لانجو او شخړو ته په اشاره سره ویلي ځینې کړۍ هڅه کوي چې د قومونو ترمنځ نفاق رامنځته او دولت وننګوي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اورېدلې مه هېروئ.
او دا هم د روانې خبرونې وروستی رپورت. د کندز قالین اوبدونکي وایي چې د لاسي غالیو د نرخونو ټیټوالی او د خامو موادو نشتوالی د قالینو پر اوبدلو هم اغیز کړی او زیات شمیر قالین اوبدونکو له قالین اوبدلو لاس اخیستی. ګلهم یزمن پاک له رپورټ را لګلی.
د قندوز قالین اوبدونکي وایي چې د لاسي قالینو د نرخونو ټیټوالی او د خامو موادو نشتوالی د قالینو پر اوبدلو هم اغیز کړی او زیات شمیر قالین اوبدونکو له قالین اوبدلو لاس اخیستی. په قندوز کې د قالین اوبدونکو د ټولنې مشر عبدالله وایي چې پخوا دوی هر کال 3000 متره قالین اوبدلي خو اوس دغه کچا تر پخوا له نیمایي هم راټیټه شوې ده. هغه زیاتوي چې دوی په هیواد کې دننه د قالین اوبدلو لپاره خام مواد نه لري نو ځکه یې اوس خلک نه اوبي. عبدالله زیاتوي چې دولت ورسره د قالین اوبدونکو لپاره د خارګوټي د جوړېدو ژمنه کړې وه خو تر اوسه یې هیڅ معلومات نه کیږي. هغه وایي چې اکثر ترکمن خلک چې د قالین اوبدلو له لارې ژوند پر مخ وړي په هیواد کې ورته د اوسېدو سهولتونه نشته نو په پاکستان کې اوسېږي او د پاکستان حکومت ورته سهولتونه برابر کړي نو ځکه خپل هیواد ته نه راستنیږي. عبدالله وایي چې خارجي سوداګرو هم اوس له دوی سره د قالینو تجارت راکم کړی دی.
خریدارای کې خارجي داسې نسبت به ساقم کم شیده او سالای گذشته ما تولید زیاد داشتیم بازار جهانی ما خوب بود.
خارجي سوداګرو چې به زمون قالین اخیستي اوس یې نخلي او کاروبار یې کم شوی دی. پخوا مو زیات تولید درلوده او د قالینو بهرنی مارکیټ هم خو په هغه وخت کې هر قالین اوبدونکي په یو متر کې له 2000 څخه تر 2500 پورې افغانۍ عاید درلوده خو اوس دغه عاید 800 افغانۍ ته راټیټ شوی دی. قالین اوبدونکي وایي چې د خامو موادو نشتوالی او ناامني د دې سبب شوی چې د دوی کاروبار زیانمن کړي. دوی وایي چې کاروبار یې تر نیمایي زیات راکم شوی او د دوی زیات قالین اوبدونکي اوس له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. عبدالرحمن چې د قالین پلورلو دکان لري وایي چې د وطني قالینو داخلي بازار هم خراب شوی.
او قالین وطني خوبش تخته از 25000 افغانۍ است.
وطنی قالین یو تخته په 15000 افغانۍ د خارجي قالین چې په ماشين وبدل کیږي په 15000 افغانۍ پلورل کیږي. نو وطنی قالین څوک نه اخلي. خارجي قالین چې په ماشين وبدل کیږي قیمت یې د وطنی قالین په نسبت چې په لاس وبدل کیږي کم دی. د قلیزال یو تن اوسیدونکو امان الله چې په کور کې قالین وبي وای چې له دوی سره دولت ژمنه کړې و چې خارګوټي به ورته جوړ کړي او له دوی سره به په تجارتي او تولیدي برخه کې مرسته کوي خو تر اوسه ورسره غژمنه نه ده پوره شوی.
شرک هایی که براشون وعده داده بود و شرک ها را براشون تنها وعده مز بود برای از اونا آماده نساخت تا اونا تشویق شون و
دولت له قالین اوبدونکو سره د خارګوټي د جوړېدو ژمنه کړې و خو دغه ژمنه پوره نشو چې دوی تشویق شي او د قالینو صنعت پرمختګ وکړي. د سوداګرۍ او صنایعو د چارو مسولین وایي چې د قندوز پر سوداګریزو چارو او اقتصادي بنسټونو باندې ناامنۍ منفي اغیز کړي. دوی وایي چې بهرني او داخلي سوداګر د یوې سیمې حالاتو ته په پاملرنې سره خپل کاروبار جوړوي. که په قندوز او نورو شمالي ولایتونو کې د قالین اوبدونکو لپاره خارګوټي جوړ شي او د خامو موادو په تهیه کولو کې ورته اسانتیا برابر شي کېدای شي یو ځل بیا افغانستان د لاسي قالینو د تولیدونکو هیواد په نوم مشهور شي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
پامو کې د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د کندهار امیر قمندان جنرال عبدالرازق وایي چې دې ولایت ته د خلکو په زور او فشار راغلی او یوازې د خلکو په غوښتنې به واک پرېږدي. د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت وایي چې پروسه کال د اروپا په ګډون له پاکستان او ایران نه تر 600 زیات کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. د افغانستان ملي امنیت ریاست وی د کابل په ښار کې د اسلامي دولت یادایش د ډلې یو دیار لس کسیزه ډله چې د دغې ډلې بهرني غړي هم پکې دي نیولې دي. د امریکا متحده ایالاتو په اسلام آباد تور ولګوه چې دوه مخه لوبه کوي او خبرداری ورکړ چې که د امریکا مرسته غواړي باید چې ډیر څه وکړي. په ایران کې د مظاهرو په شپږمه ورځ نن خلکو د حکومت په طرفدارۍ لارو کوڅو ته راوتلي. درنو اوریدونکو روانه خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. تر راتلونکي خدای مل شه.